په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د لګول شوو شرطونو هرکلی کړی دی. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مودې اقتصادي چارو له دې وکارپو سره مرکه کړې. پر ځین نور موضوعات هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته کموي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونو د یوې میاشتې په مخه بند شول. او اسرائیل وایي په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دو میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت 13:12 بجې وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری ډیر دي چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمایي وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالي او مسؤلانه نه ډول د جګړې د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره مناکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوهې د هوکړې له مخې ټاکل شوی ټول امریکایي سرتیری د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشرۍ معنی تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح وایي چې د کابل پانتون د بریدی او بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلی صالح نن د خبره په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د برید ګری ډلې غړی دی نیول شوی. امر الله صالح پرون هم ویلي وو چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پانتون د بریدی او عامل وژلی او یو بل نیولی دی. د کابل پانتون پر حقوق پانزی باندې د نومبر په 2مه وسلوال برید وشو چې له عمله 50 تنه مړه او ټپیان شول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څېړنې لاندې ده. د وزارت ویان طارق قاریان ویلي موندنې ښیي چې د دایی او تر هغه مخکې کابل کې د بل خبريال یماس یواش په وژنه کې طالبان لاس لري.
طالبان تروریست توان ازیره ندارن.
ترهګر طالبان د دې وسنه لري چې له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. دوی ورستیو کې ځینې ترورونه وکړل لکه د خاغلی دایی او یماس یاوش وژن. زمو کشفی او استخباراتي څنګه د دې پیښو په پلټنه بوخت.
استخباراتي ما قرار دارد.
هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ د غمان چاودنه کې وژل شو چې موټر پورې نخلول شوی وو. طالبانو بیا پیخه کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونو د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن وویل چې دغه پریکړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې شوې.
دا چې افغانستان د کورونا له دویمې څپې سره مخامخ دی د کابینې د دوشنبه ورځې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لیندۍ میاشتې تر وروستیو دی د ودونو هوټلونه تړلي وي. عامې روغتیا وزارت له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د دې امر په پلي کولو کار کوي.
رسمي شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4300 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او 1450 کورونایي ناروغان مړه شوي. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي وو چې د کورونا او له کبله یې د مړینې غیر رسمي شمیرې ډېرې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن دغه هیواد له ولسمشر سالوما زورابیشویلی سره وکتل. په امنیتي او دفاعي برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او دغه راز د آزاد او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې د جنوبي قفقاز د دغه هیواد له چارواکو سره د پامپیو د بحث وړ مسایل دي. دغه خبرې په تبلیسي کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې کړې دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي پامپیو د ګرجستان ولسمشر ته د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د مرستو ډاډ ورکړ. پامپیو و هیوادونو ته خپل تازه سفر له فرانسې پیل کړی. اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهداف او هوایی بریدونه کړی دي. د اسرائیل په وینا د غبریدونه روسته تر دې وشول چې د دوی تر واک لاندې جولان سیمه کې د سړک غاړی او ماين وموندل شو. د سوریه دولتي خبری اژانس ویلي د اسرائیل په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوی او یو بل ټپي دی. اسرائیل د 1980 کلونو په جګړه کې د جولان ټپي ونیولې او روسته یې ځینې سیمه له خپل خاور سره یو ځای کړې. د غام د نړیوال ټولنې لخوا پر رسمیتونه پیژندل شو. اسرائیل له 1300 کلونو راهیسې د سوریه پر پوځي اهدافو او د قدس او حزب الله ډلې پر مرکزونو بریدونه کوي. ایران د سوریه د رژیم او د بشار الاسد ملاتړی دی، خو دمشق هیڅ کله نه ده تایید کړی چې ایرانی ځواکونه د سوریه خاوره کې حضور ولري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. پر حاله ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریسټوفر کرپس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بللې وي او همې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا رد کړې وي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستی بیان ډیر ناسم و.
اسد الله الدین نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی وکړ. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنی لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي، نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي.
نړیوالو په مرسته په افغانستان کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي. د غراز په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هم د بیا رغونې په برخه کې یو څه کارونه کړي. په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوي د نړۍ دوه لګواخ سره مخ دي.
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو ویجاړې دوه ګواخ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړي بابا د پل په سیر په ملا ماته او له کار ولویږي.
د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهم نیمه کې دوه اونیز خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شیرو د میشلی خان له دورې نشو.
دا په دې ژوند په شیبو اونیز خبرونه کې واورئ. له بلې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو له خبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه شرطونه کولی شي له دې هوا سره د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23 او 24 د افغانستان په اړه نړیوال مرستندوی کانفرنس په جنیوا کې جوړ شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خاطر پر دې سپر رپورټ کې اوري.
د جنیوا کانفرنس لپاره رسیدو سره نړیوال ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاري لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. د غلس شرطونه په تیر 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاستراوړو ساتنه، د یو هررخي زوربند ټینګیدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د ځواب ویلو د تګلارې دوام او د مرستو د رسونې په برخه کې د ټولو موانع لرې کول. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د چهار شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې شرطونو د پوره کېدو لپاره ژمن دی.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
قانون حکومت د نړیوالې ټولنې له هغه لاسو شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوی دی. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خبره ده د اوربند غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
خغلې تهذیب وی افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرنس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. د ژنیف کانفرنس ټاکل شوی را روانه ونی له افغانستان سره د مرستو د دوام په مخه تر سره شي. ټاکل شوی لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواو ته د امریکا، استرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایتالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې تړاو په یوې تازه اعلامیه کې چې د چهار شنبې په ورځ خبره کړې ویلي د غلس شرطونه ولدي ورسته مرستې دی پوری تړلې دي چې د سولې دواړو خواوې د افغانانو په مالکیت کې وي هر اړخیزې پریکړې ته ورسیږي. په دې اعلامیه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې ویل شوی چې طالبان باید له دې تاریخي فرصت څخه په استفادې سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي. له بلې خوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه مرستې چې اغیز په مستقیم ډول په افغانانو نوي بي ګټي دي.
نو د جنیوا د کانفرنس په باندې باید وایي چې لومړی خو د شک نشته دی چې زموږ ګران ولس له سختو ستونزو سره مخ دی. هغه مرستې چې د ولس په نامه راټولېږي، د هیواد په نامه راټولېږي او بیا د خاصو اشخاصو جیبونه ته لویږي، دا ډول مرستو نه موږ ملاتړ کوو، نه غوښتنه کوو، داونه په دې اړه څه همکاري کوو.
له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي و چې طالبانو په ژنیف کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. انډراس وون براند تیره ورځ خبریالانو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن دا د دوی لپاره یو ښه چانس کېدای شو چې په جنیوا کانفرنس کې ځان نړیوالو ته ښودلی وای.
په همدې موضوع مې مخکې د اقتصادي چارو لپو وحید الله غازی خیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې نړیوالې ټولنې د افغانستان پر حکومت نوي شرطونه ایښي. آیا حکومت له فساد سره د مبارزې په ګډون د نړیوالو د یو شمېر غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟
نه، حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي. نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي. نو په دې کې خو لس شرطونه دي، ټول خو عمده شرط په کې دا د اوربند د ښې حکومتولۍ او د بشر د حقونو ډیموکراسۍ ښه د هغې خو به حکومت طبعا هرکلی کوي. او دا د هغه مسله په داسې وخت کې مخکې کوي، د اوربند مسله، د سولې مسله، چې حکومت ته چې تصمیم لري او دا ګنګوسی وي چې دوی ګواکې خپل پلاوی له دوهې نه راغواړي، نو دا بیا په نړیوالې ټولنې باندې ډېر ښه تاثیر نه لري. په همدې خاطر باندې دا شرایط ورته مخته کړي دي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته ژمن پاتې شي، خپل حیات له دوهې نه راونه غواړي.
یو خدای سولې موضوع ده چې په دغه نوو شرطونو کې طالبان هم د پوره کولو یو اړخ بلل شوی دی. له دې مخکې هم اروپایي ټولنې او دغه راز نور د افغانستان مرستندویانو له طالبانو غوښتي چې باید شخړې کمې کړي او راتلونکي کې دوی مرستې هم د دوی په کروڑو پورې تړلې دي. بل اړخ د افغانستان حکومت دی، د افغانستان له حکومت نه په دې تیرو پرله پسې کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې، د رښتینې مبارزې غوښتنه کې ده. فکر کوي چې د افغانستان حکومت توانېدلی چې د فساد په برخه کې، د فساد د جړلو د ایستلو په برخه کې هغه څه چې نړیوال ترې غواړي اقدام کړی؟
نه، حکومت خو په دې برخه کې ډېر کمیسیونونه جوړ کړل او هغه کمیسیونونو هیڅ نتیجه ورنه کړه. اوس نوی کمیسیون جوړ کړ، ښه د تیرو کمیسیونونو هغه سودا په داسې وخت کې جوړېږي چې دوی د جنیوا کانفرنس ته روان دي. نو دوی به د جنیوا په کانفرنس کې څه مخته کوي؟ سره له دې چې دوی د دې نه مخکې ځینې چارواکي څارنوالۍ ته ورپېژندل، خو هغه اوس هم برحاله دي، په وظایفو باندې دي، تغییر او تبدیل په هغوی کې راغلی دی. لکه د مالی وزارت ځینې کارمندانو، د ځینې لوړپوړي چارواکي کیو، د کورونا د بودیجې پیسې چې اخیستې وي، نیکې ځینې وزیران، ځینې والیان، ولې هغه خو اوسه پورې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، ولې د مکتوب په اساس باندې، ولې هغوی خو هغه ته نه دي حاضر شوي، تحقیق ته نه دي حاضر شوي. نو همدا خاطر ده چې نړیوالو په دوی باندې خپل هغه شرایط ایښي دي او بې باوري پرې فوق العاده زیاته ده.
په مخکېني د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. خو اوس د دغه کانفرنس په درشل کې ځینی اندېښنې راپورته شوې چې خی د افغانستان نړیوال ملاتړي هغه مرستې ونکړي، لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې دا مرستې به هم یو کال په شرطونو پورې تړلې وي. فکر کوي چې دا ځل به هم افغانستان همغومره مرستې ترلاسه کړي له نړیوالې ټولنې؟
نه، نړیواله ټولنه بالخصوص هغه ډونر هیوادونه ډیر زیات خوابدي دي چې هغوی دلته سفارتونه اکثریت ټول لري، هغوی ډیر خوابدي دي، دوی د حالات له نږدې نه څاري، دوی ګوري چې خراب حکومت ولي، انصاف ته لاسرسی او فساد، انساني قاچاق، مخدره مواد، دا ټول ډیر زیات دلته دي. نو په دې خاطر باندې دوی فقط د دې لپاره چې دغه وخت راورسید د جنیوا کانفرنس دا کاری وکړي او تشریفاتي ولې دغه مرستې خو هلته به اعلان شي مګر ور به نه کړل شي، ځکه تر څو پورې چې دوی ځان ثابت نه کړي چې ښه حکومت ولي، ډیموکراسي، د بشر حقونه او اوربند د سولې تعهد دا شی دوی ونه کړي دا مرستې بیا نه ورکول کیږي، دا به فقط اعلان کړي او هغه په مشروط شکل باندې.
مخکې مهم یادونه وکړه چې اوربند یادونه هم شوې ده، د اوربند یو اړخ وسلوال طالبان دي او بل اړخ هم د افغانستان حکومت دی. په دغه نو شرطونو کې دواړه لوري مکلف بلل شوی، څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه غواړي چې د جګړې دواړه لوري باید نرمښت وخی؟
بدون شک خو ډیر مسولیت خو چې لري هغه حکومت لري، اوربند هم یو طرفه نه کیږي، دواړه لوري باید اوربند وکړي، ولی د افغانستان د خلکو په وړاندې نړۍ ته خو مسول چې دی هغه د افغانستان حکومت دی او حکومت باید انعطاف وکړي، یو څه قرباني ورکړي، اعلان وکړي چې زه اوربند کوم، اوربند ته حاضر یم د حسنیت په خاطر باندې، د سولې د پروسې د ګړندیتوب په خاطر باندې باید یو څه اقدامات وکړي، ولی متاسفانه چې په حکومت کې موږ دغه انعطاف نه وینو او بد افغانستان چې طالب هم دغه انعطاف نه یوازې خودلې نه دی بلکې شدت یې جنگ ته لا هم ورکړی دی. نو طالب خو په دغه جنگونو باندې دا ښیي چې که امریکایان په افغانستان کې نه وي موږ کولای شو چې د کابل په زړه کې دغه حملې وکړو او حکومت چیلنج کړو، حکومت باندې د خلکو باور کم کړو. نو هغوی خو دا شوقي یو ډله ده، مګر ډېر مسولیت خو حکومت لري، حکومت باید په خپله پالیسۍ کې تغییر راولي، ولی متاسفانه زه د دوی په پالیسۍ کې تغییر نه وینم، داسې پالیسي میکران نه وینم چې ځان د نړیوالو مرستو لپاره ایار کی او دنیا چې څه غوښتنې دي هغه هدا کل کسل 50% نشي پوره کول، 50% خو پوره کی.
په افغانستان کې ستر پروژو لپاره اوږد مهاله مالی مرستو ژمنې ډېرې مهمې دي، د څو کلونو په مخه اوس کچره نړیوال مرستندویان دغه مرستې په یو کال پورې تړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به ډېر ستر یا لوی پروژې چې تکمیلول ډېر وخت نسی هغه نور عملی نشي؟
هڅه د سلوي پروژې نشته چې اوس پکار روان دي. دا اوس موږ اته ویشتو ولایتو کې جنگ لرو، په کابل په شمول باندې ټول ولایتونه نه امن دي، لوی پروژې په ټپه درېدلې دي، امنیت فوق العاده زیات خراب دی او دغه مرستې چې ما ویلې یو کلن دار یو کلن یو کال کې نه کیږي، دا یو بل پیغام لري، هلته د سولې پروسه روانه ده او کچیرته غوی توافق ته سر رسیږي بیا به د نوي حکومت سره دنیا بالخصوص نړیوال بانک او امریکا متحده ایالات ډېر مرستې اعلانوي.
د اقتصادي چارو پو وحید الله غازی خیلو د جنیوا کانفرنس په اړه رویټرز خبري اژانس هم تورزی مخکې په یو راپور کې کتنه کړې او ویلي چې نړیوال مرستندویان خیلا فنسان سره د جنیوا پراتونکو کانفرنس کې د کم مرستو ژمنه وکړي او د کېدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرطونه کېږي چې مخکې مو واوریدل د افغانستان حکومت نړیوال ټولنې لس شرطونه یې کې. رویټرز خبري اژانس په دې راپور کې د زینو سرچینو له قول ویلو د امریکا متحده ایالات او د ناتو یو شمېر غړو لمخکې نخې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کانفرنس به چې په پام کې ده د نومبر راتلونکي اونۍ د نومبر په درويشتمه او څلورويشتمه په جنیوا کې جوړ شي، له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کم مرستو ژمنې وکړي. د غوسر شنو چې له موضوع خبرې او رویټرز خبري اژانس ته نمونه نه دی په ډاګه شوی، ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد په پام کې لري چې له دې هیواد سره په ملکی برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. وزیر چې دا هم ویلي واشنگتن غواړي کېدون کې مرستې په یو کال پورې محدودې کړي، نه پر څلورو کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. د غوسر شنو ویلي د ناتو یو شمېر نورو غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیرش کمې کړي. د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه، یعنی په کال کې 3.8 میلیارډ ډالر د افغانستان حکومت ته ورکولې، چې دا د هېواد حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالی مرستو بار نه وي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت هڅه کوي. خو وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوي اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بخار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اورې په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوی اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. کونړ اوسیدونکو وایي د پلونو د کونړ د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه سره انخلولي وو او کړي ترمیم او ساتنې په برخه کې اقداماتونه شي خلک به بیرته له سین څخه په جالو کې اوړي. نور حلیل اسدآباد د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري پر رپورټ کې.
د کونړ پر سپان سیند د سپین جماعت پولیسو کال مخکې په کونړ کې میشتو بهراني ځواکونو د لکونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړ او دلته د سیند د دواړو غاړو لسونه سره وتړل. خو اوس د دې پول استنیو محافظتي دیوالونه تر ډیره سیلابونو او زیاتوبو کمزوري کړي او هر غړی د نړیدو خطر شته. د سیمې خلک وایي چې د سپین جماعت د پول د خوندیتوب او ترمیم لپاره اقدام ونشي خای داسې وخت راشي چې بیا به اوبل ورخ تیری او پول به په بشپړه توګه نړیدلې وي. پر کونړ سین د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته شپک پاخه پلونه جوړ شوی. د پلونو د سین دواړو خواو ته د پروتو ولسونو مزلونه لند کړي او یو بل سره وصل کړي. خو اوس لدې پلونو څخه د زیړی بابا په نوم پول د نه پاملرنې له کبله ډیر لس کال وړاندې لومړی پملا مات او ونړېده او همداسې ویجاړ پروت دی. پاتې نور هم د ویجاړېدو لګواخ سره مخ دي. د کونړ یو اوسیدونکو عمران خان وایي
مخ چې اوس پلونه ته ګورو د اکثر استنې او دیوالونو ویجاړېدو ګواخ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړی بابا د پول په سیر پملا مات او لکار ولويږي. دا د سپین جماعت پول دی چې د لوی دوه دوغ سره مخ ته په دې باندې ډیر پیسې مصرف شوی دي. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د دې ترمیمول لپاره کار وکړي.
کونړیان وای باید اړوندې ادارې د پلونو ترمیم او ساتنې ته ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې کدا پلونه ویجاړ شي افغان حکومت خای بیا د ودانولو توان ونه لري. د کونړ اوسیدونکو اتاولا صاحب وای
دیوالونه کینی دي جوړ شي او پل ته تحریب رسیږي باید چلته نوې دیوالونه جوړ شي تر څو دغه شته پلونه چې کوم دوران نشي. حکومت دومره بودیجه او دومره وس نه لري چې نوې پلونه جوړ کړي.
د دوی په خبره چې په خوابه د جالو او کښتیو په وسیله لسین څخه پورې وتل چې ډیرې وختونه به د جالو او کښتیو د چپکې دوه او سین کې د ډوبېدو لامل د غم پټغر ناشتو. خو کله چې بهرنۍ ځواکونو د کونړ پر سین ځای پر ځای پلونه جوړ کړل د جالو دور پای ته ورسید او د سین د دواړو غاړو د خلکو ترمنځ تګراتګ آسان شو. په کونړ کې د فوایدامي ریاست مسولین هم مني چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کونړ پر سین د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی پلونه د نړیدو له خطر سره مخ دي. د کونړ د فوایدامي رئیس انجنیر عبدالله دورانی ازادي رادیو ته وویل دوی د دې پلونو د ساتنې او ترمیم هڅه کوي.
دا دوه پلونه چې حالات ډیر خراب وو او د پښت پلو د حکیم آباد پلو په دې باندې تقریبا د دېرش نیم شاوخوا کې پیسې مصرف کړي دي. هغه پایې مکمله تخریب شوي وي. په ځینو وختو کې هم محافظتي دفاعي دیوالونه هغه هم له منځه تللي وو. په همداسې په ترتیب سره انشاءالله دا نور پلونه چې په کونړ کې موجود دي دې لپاره به ټول هغه تخنیکی سروې ترسره کړی ده او مرکز سره مشارکه کړې ده. د هغو په هماهنګۍ سره او د بودیجې په موجودیت سره به انشاءالله په دا نورو پلونو باندې موږ هم کار شروع کړو.
کونړیان وایي د پلونو جوړېدو سره یې په سیند کې له ګواښونو ډک تګ راتګ پای ته رسېدلی دی، خو حکومت ته پکار دی چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د جوړو شویو پلونو ساتنه وکړي او پرې نږدې چې دوی بیا د زړې زمانې جالو او کښتیو ته ستانه شي.
امروز حقوق هسته
ایمان رو تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د نومبر په 19 په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي. نوموړی به په دې یو ورځني سفر کې له افغان چارواکو سره د سیمې د امنیت او د خپل منځي سوداګرۍ سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. آیا په پاکستان کې دولتي رسنیو یا چارواکو د دغه سفر په اړه څه څرګندونې کړي؟ مخکې مو د اسلام آباد کې د مشال راډیو له همکار طاهر خان سره خبرې وکړي.
رسمي ایجنډا خو نه دی اعلان شوی، البته په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال ریډیو ته په یو رالیګلی شوی پیغام کې دا خبره کړې ده چې د سولې په مسله به خبره کیږي د افغانستان. منصور خان دا خبر هم کوي چې اقتصادي تعلقات او بیا په اقتصادي تعلقاتو کې چې کوم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2010 کې هغه ترانزیت تجارت هغه معاهده شوی و، دواړه غاړو تجاویز پیش کړي دي چې ځکه چې دا معاهده ده د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ختمیږي. نو اقتصادي تعلقات خبرم ده د افغانستان به د پاکستان نه غوښتنه وي چې د سولې په دې موضوع باندې دوی هغه سره همکاري وکړي. او نن سبا چې کوم د افغانستان جنگ هم روان دی، بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ هم نشته، او نو هغه د پاکستان نه غوښتنه کوي ضرور چې د تشدد په کمی کې بیا د اوربن په اعلان کې دوی افغانستان سره مدد وکړي، ځکه افغانستان کې دا سوچ دی چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، اثر لري، دا کار کولی شي. نو وکړي شي د پاکستان خپل ځنې مطالبه به وي د افغانستان نه. او سفر د عمران خان اولنې سفر دی د افغانستان د ولسمشر لخوا وته سپتمبر کې د دې سفر برنه ورکړی شوی و چې عمران خان دا منلی و.
په اسلام آباد کې زموږ د مشال راډیو همکار طاهر خان چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کیدونکو سفر په اړه نور جزئیات را سره شریکول. تر دغه سفر مخکې د هغه د اقتصادي چارو د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه پر اس کابل ته تللی په درې ورځني سفر له افغان چارواکو سره خبرې کوي او د سفر لپاره تیاری نیسي. کچری عمران خان سبا کابل ته ولاړ شي، دا به په اګوست کې د 2013 کال په اګوست کې د صدر اعظم په توګه د هغه د دندې تر پیلېدو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر وي.
ستاسو له پیغامونو
ډېر خوشحالي سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو ورځې د خبريال چې په دې کې د خلکو اوازونه نړۍ تر غوږو رسول. محمد الیاس دایي مرحوم پاک ورسېدی، د کورنۍ ته تسلیات وایو، د جنت تر دوس واړو، اقربا او چې صبري جميل واړو. خبره دا ده چې الیاس دایي دا به اول او اخر وینه نه وي، چون چې د ورځې د خبريال او د پاک ورسېدی دا چې د هر چا د لاسه دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکو هیڅ په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسېږي. زموږ پیغام دا دی دواړو طرفو ته، وزیر دخلو قواو ته چې دوی په جنگ کې سره دخیل دي، چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي. او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شم، ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخته تاسو د ست کړي پیغام پریږدم. زه د الیاس طاهر پیغام سخت خوښینه او غمجن زم په شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخشي. سخت خپه او خوښینه يم.
افغانستان خطر غریب خاموش
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه مو هم د ازادي رادیو په هلمن کې وژل شوی خبريال الیاس دایی په اړه. الیاس دایی د تیرې پنشن به په ورځ د هلمن په مرکز لشکرګاه کې د هغه په موټر پورې انخلول شوی مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو. طالبانو ویلی چې په د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. البته طالبانو تر اوسه پورې دا پیښه نه ده غندلې. کور مودان پیغامونه تل راته راستوي. موږ هم خبرو دی افغان بي سي مات سوا تل شمیرې لارې مو هم ډیر پیغامونه راستولې دي. په بل خبرونه کې درته ولولو خو اوس خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې. د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه مه هېروي. د اساسي بشري حقوقو او جون پشی بو که خووس اسد الله الدین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د صادې مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دوه میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستان باسي د محل په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دی را دي چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمای وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح وای چې د کابل پانتون د بریډ یو بل اصلي عملی نیولې دی. کاغلی صالح د غکاست رحمت الله یاد کړی او ویلي دی چې د بریډګرو د ډلې یو فعال غړی وو. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وای د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څېړنو لاندې ده. د وزارت ویان وای چې موندنې ښیي چې د بریډ د طالبانو له خوا شوی خو طالبانو بیا بریډ کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عام روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او دغه هیواد د دغه وبال دویمې څپې سره مخ دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل. په امنیتي او دفاعي چارو کې د همکارۍ او د غراز آزاد او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې وشوې. او اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباری کړی. د سوریه دولتي اژانس ویلي د اسرائیل په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوی.
او مخکې لري چې ونیزو خبرونه ته وار ورسیږي. ناجا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سنوکر ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې پای ته رسیدلې. د افغانستان د سنوکر او بلیارد فدراسیون مطبوعاتي مسول مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې دوه د شلو غاړو په دریو ګروپونو کې برخه اخیستې وه. خغلې قریزاده وایي دغه سیالۍ د وو ورځو لپاره د هرات په ورزشي کلبونو کې ترسره شوې. د نوموړي په وینا د سیالۍ په پای کې څلور کسه د ځوانانو، دوه د تنکیو ځوانانو او دوه کسه هم له لویانو څخه ملي ټیم ته د غوراوي د سیالیو لپاره شوي. دغه سیالۍ به د قوس په لسمه نیټه په کابل کې ترسره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د باولینګ ملي ټیم لوبي په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په کوربهتوب پیل شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د هیواد د باولینګ د مرکزي، شمالي او لویدیځ زونونو د لوبډلو ترمنځ وشي. د ښاغلي فاروقی په وینا دا سیالۍ به د نارینه او ښځینه لپاره په دوو ګروپونو ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د دوه اونیو راهیسې د کابل شمالي او لویدیز غوره شوي ټیمونه په دې سیالۍ کې د برخه اخیستلو لپاره تمرینات پیل کړي. او افغانستان د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د ایرلند د کرکټ لوبډلې قربتوب کوي. افغان لوبډله به د راتلونکي 2021 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 13مه 21مه نیټو د ایرلند ملي لوبډلې په وړاندې درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي چې کوربتوب یې د افغانستان په غاړه دی. باید وویل شي چې یاد لوبې د 2021 زیږدیز کال د ورځنۍ نړیوال جام لوبه ته د لارموندنې په موخه د دغه نړیوال جام د سوپر لیګ سیالیو برخه ده.
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو ریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی د دیونې په خبرونه کې د بشری حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر خغلې عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته خغلاس وایو ک پایلې لدې څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهاني د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشری حق درج دی او دولت تکلم الحق سو دیغه دی رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسی قانون مونږ لرو، په اساسی قانون کې دی اتباع و ټول حقوق درج دی، ولسواکی درج ده، دغه سه پارلمان پکې درج دی، نور حقوق دی اتباع هم په دی اساسی قانون کې درج دی. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشری حقوق دی چې آلته ذکر سوی دی، ولی دا چې نن سبا دولت بعضی حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت و تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښې نومان ته خپل رای وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکی، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونسو چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی او دولت دیتا متوجه سی دغه بود که یا پا دغه الخ کیستا دغه دی زوف نقاطی. درهم موضوع دی مظاهره ده چی مگو تاسی پا گورو چی کل مدنی طولان را جگی که خپل حق واری، خپل مسلم حق واری، ده حق حقوق وی او یاد مظالم پا مقابل که را جگی که لکه گرانی، لکه بیعدالتی، لکه یو زورواک جگیگی پا یو دیچا زوی وزنی دیو چا پا ناموس تجاوز کیگی او یا دیچا زمک غصب کیگی، دل تا کل چی ولس را جگیگی خپل غک جگیگی دغه غگی ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دسی مثالون دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقونو پر رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شوه ته چې د افغانستان په قوانینو کې ل بشری حقونو د ملاتړ په حق لڅ ویل شوی.
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، اساسي قانون دی چې دی کې د اتباع او حقوق ذکر سوی دی. یو بلک مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین تراسو مونږ قانون د اجرات جزایی لرو، او هم دغه سه کود جزا په قانون کې جرم په ګوته سوی دی، اغت مجازات تعین سوی دی، او هم دغه سه د بشری حقونه لکه د اطفال حقوق او دغه سه هغه خشونت موارد د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده، هغه په ګوته سوی دی. د هغه پر رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکی او دغه قوانین مرعی الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص او د دې پښتنه وسی دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دی او توشی سوی دی او په رسمی جریده کې فرزن د قوانین او حقوق د اتباو ذکر سوی دی نو په دې کې لټول نه مخ کې زمونږه کشفی او امنیتی ارگانون مکلف دی چی کلا توران کس نیسی اغبا دی قوانین و پرانا که پاقا اصول که یو کس بنیسی او داسی نیسی چی دی بی دی اصول او بی دی مقررات دی زیربت ارگانون نه دای دی او چا آزادی سلب کی او برات زما حالت دی اصلی دی چی اغا دی بیا کشفی ارگانون امنیتی ارگانون اغا توران او یا مزنون وگنی پا دیسی حال که چی دیگه پا جرم متوسل سوینی اغا اصلی حالت دیده چی دیگه بریوزی ما حالت دید باید اغا تا متوجه او پاملاره نوسی بیا چی کل قضیه عدلی ارگانون و تزی عدلی ارگانون دا مکلف دی چی پا اتوی سات و پا زنن زنن ساراندوال خپل استنتاق شروع کی دی توران کس نه استنتاق شروع کی د کشفی او امنیتی ارگانونو نتیجه و دیغوی پا گزارش که سترغو ساراندوال مکلف پدیده چه دی توران کس یا دی اثبات جرم کوشش بکی او یا به دی نفی کوشش کی پولیس چه پا کم شی بانده دا کی باید اغا پولیس ثابته کی واضحه کی او بغی پر رابطه پولیس خی کافی معلومات ولری ساراندوال کوایی چه چه دیده مدارکو دیده شواهدو پرانا که اغا خپل مطلوبه مطالبه دی محکمی نو غاری دلتا مونگ دی بشری حقونو دی او توران پا حق لبانده دی محکمی نمخ که حقوق لرو په جریان د محکمه کې لرو محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداري هیڅ وخت محکمه نشي کولای چې او تورن کس دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی دویم باید دغه وکیل د مدافع وي دغه ساراندوال وي جلسه کامله د بشری حقونو پرانا کې جلسه به نیول کیږي او یو توران ته به سزا اغم په تناسب د جرم مجازا کې ورکول کیږي
کوم ټکی مهم دی چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلک د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي خپل آواز جګوي دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو خپل آزاد نظریات وړاندې کی د اجرا له خاطره اول خو مدنی ټولنې دي چې مدنی ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نسي دغوی غږ دغوی نظریات محدود نسی دغوی مسئولین تهدید نسی دغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سی بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده د دوی مسئولیت زیات دی د دوی رول مهم دی او همدغسې عدلي ارګانونه دي همدغسې قضایي ارګانونه دي او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتی ارگانونه دی بالاخره دی افغانستان دی بشر دی حقونو خپلواک کمیسون دی چی کلا پا ات پنزوسم ماده که دا راغلی دی چی کلا دی وگری بشری حق تر پخو لاندی کیگی دولت دی غیر رعایت نکی دغه کس کویسی چی دی خپل اسناد و شواهد و سره دی افغانستان دی بشری حقونو تراسی مراجعه کی او دی بشری حقونو خپلوا کمیسون دای دند او مکلفیت دای چی ترغو دی بشری حقونو دی اعاده لخاطر دی دولت سره پیگیری که دی دولت سره دی شخص دی حقونو پر رعایت و سره همکاری وکی او دولت نه تقاضا و خواست ده که چه بشری حقونو تجمن سی او ده هر چه حق پل حقدار تار کل سی نو بهترین ده رعایت ده حقوق بشر اغا دویستم و ماده ده چه هیچ نوات باید تبیز ونه سی برابری په هر موضوع که په هر اړخ کې که اغا اجتماعی حق وی که اغا اقتصادی اغا وی ده سی چه یو زوروا که ده دیوچا ده بشری حقونه ده پولانده کدی دیگه حمایه وکی او دیگه ترشا و دریگی نن سبا لکه مگو تاسی وینو چه مافیا ده اقتصاد ستا چه ده خلقو پو په غاړو باندې پیخي خي دي مونږ او تاسو وینو چې د دولتي شتمنۍ د ملت شتمنۍ ورور د معدن را کندي او استخراجوي او بدون پرسپال د بیرون بازارو کې سوداګري یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دي چې د دې پیسې د دې ثروت او د دې فائدہ جهانیانو ته رسیږي دی او غریب دی او بیچاره چې هغه د مړی ډوډۍ له خاطر خپل ژوند په خطر کې چې مونږ دغه حمایت نکو ولی اصل عوامل د دې باید گرفتار رسی دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کی مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي
ډیره مننه خوشاله اوسه
مهرباني
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا په هیګی چی په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو تاریخ چیرې رسیدي
په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو د نشریدلو شیرو د امیر شېلی خان د دورې نشو
او سنه حالت یې څه ډول ده
په دې ورستي کې ژوندم چې په یو شمیر رسنیو په یو شمیر نشراتو کې جدی فرهنگی مسائل مطرح کیږي
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې د ورسپانو او جریدو تاریخ ته تم کیګو بیا یې ارزښت چېړو ز وګما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده ل آزاد رادیو سره وسه
قدر من دوستانو د روایت لمخې د لومړي ځل لپاره نشریات یې امیر محمد اعظم خان په وخت کې د کابل په نامه خبره شو خو د تاریخچو مطابق بیا لومړنۍ نشریه شمس النهار و شمس النهار جریده په میاشت کې دوه یا درې ځله په شپږو مخونو کې د امیر شیر علی خان په وخت کې خبرېدله د چیرونکو او لیکوالانو په وینا رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو تر ټولو ارزښمن او اړین رکن دی د علوم اکاډمۍ علمي غړی او مشاور چیرندوی حبیب الله رفیع وایي چې په افغانستان کې ورسپانې او جریدې اوږد تاریخ لري او تر دې دمه بیلابیل پړاوونه وهلي دي د ښاغلي رفیع په خبره په لومړي کې جریدو او ورسپانو افغانانو ته د خپلواکۍ اخیستلو هیواد پالنې علم او نړۍ سره د آشنایۍ درسونه ورکول نو ځکه جریدې او ورسپانې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ځلانده مخینه لري
په افغانستان کې د ورسپانو جریدو د نشریدلو شیرو د امیر شېلی خان له دورې نشوي د پغې وخت کې د شمس النهار په نامه یو اخبار راویست د اتلس او یا شاوخوا تر هغې وروسته انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ او د اخبار د نشرېدلو مخه بنده شوه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې موږ اخبار نه درلود د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1906 کال د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار نشر شو چې یوازې یوه ګڼۍ نشر شوه نور پرې نه ښودل شو چې دوام وکړي په 1911 کې علامه محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه را ویست چې د امیر حبیب الله خان د حکومت تر سقوط یې دوام وکړ او کله چې هغه سقوط وکړ په افغانستان کې اعلی حضرت امان الله خان استقلال اعلان کړ او د استقلال له اعلانې د لسره مطبوعاتو زیات انکشاف وکړ په کابل کې د سراج الاخبار ځای امان افغان ونیو په څنګ کې د افغان په نامه ورسپانه راووته چې خبرونه یې نشرول د ری پڅن کې د بلاغ په نامه جریده و چې غو قوانين نشرول د ارشاد نسوان په نامه جریده و چې د خځو لپاره نشرات کول د حقیقت په نامه جریده و چې د اختشاش په وړاندې مقاومت کاوه مجموعي عسکري د عسکرو د لپاره چاپ شو مجموعي سیه د خلکو د عامه روغتیا لپاره چاپ شو معارف معارف دی بی بی ال سی شاگردانو نشر کړه، آینه عرفان وزارت معارف نشر کړه، اسلام په هرات کې چاپ شو، اتحاد اسلام په مزار کې چاپ شو، اسلام په قطغن و بدخشان کې چاپ شو، ستاره افغان په پروان کې چاپ شو، غازی په خوست کې چاپ شو.
سراج الاخبار افغانی هغه نشریه وه چې په ټولنه کې سیاسي او فرهنګي مسایل په ډیر شدت خو په پوره احتیاط او غور سره خپره کړل. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد پوهندوی محمد شفیق وردګ وایي چې محمود طرزی د سراج الاخبار افغانی په لیکلو کې له پوره مهارت څخه ځکه کار واخیسته چې نه یې غوښتل یا د جریده د بهرنیانو د فشار له امله بند شي.
داغونه مخ یو د لومړی مشروطیت غورزنګ چې کوم د سراج الاخبار افغانستان په نوم باندې کوم خبرونه راوستل، هغه هم د چاپ نشپږ میاشتې وروسته خلکو ته رسیږي. نور لسو شپږم کال کې هم یو ګڼه نشرکیږي په کتابونو کې راغلي دي. بیا برطانیې حکومت ته، افغانستان حکومت ته شکایت کوي، بالاخره هم پاتې کیږي. بیا علامه محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، دا بیا نسبتا دوامدار د چې علامه طرزی په عربي نړۍ کې پاتې شوی او ورځپاڼې او مطبوعاتو سره آشنا و، نو هغه یو څه پرمختللي معیارونه پکې دی عملي کوي. کله چې دی د ورځپاڼې تاسیس کوي نو دوه لوی اندېښنې لري علامه طرزی. یوه دا ده چې یوه تجربه ورسره مخ کې وه چې د سراج الاخبار افغانستان خبرونه برطانی حکومت بند کړل. که زه مثلا د افغانستان د ازادۍ په باره کې څه ولیکم نو د برطانی د امپراتوري خبرګون به صحیح. بله مسله دا وکړه چې زه چېرته مثلا یو څه ولیکم او هغه په حکومت کې خصوصا په امیر حبیب الله خان باندې خونه لګیږي، نو هغه به زه څنګه قانع کوم؟ خو بالاخره به دغه دوو اندېښنو سره سره ورځپاڼه شروع کوي، یو څه فعالیت کوي، خو په ډیر ماهرانه او په ډیر علامه طرزی دغه لیکنې سب کې چې سړی مطالعه کوي نو ډیر آرام او ډیر په کامل مهارت باندې د مختزي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مطبوعاتو نظام نامه په 1403 هجري شمسي کال تدوین شوه چې له مخې آزاد نشریې لکه نسیم سحر، نوروز، انیس، مجله ادبي کابل، اصلاح او داسې نورې رامنځته شوې. د شاه امان الله خان په وخت کې تقریبا دروشت نشرې فعالې وې چې په مرکز او ولایتو کې چاپېدلې. امان افغان د مرکزي اخبار او نشری افغان د خبری ورځپاڼې په توګه خبرېدلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې په جریده او ورځپاڼه کې لپایلا بیا تر اوسه فرهنګي برخې ته ډیر ارزښت ورکول په خپل نشریه ته ارزښت ورکول دي.
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کیږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کیږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه به هیڅ خبرونه کې لپامه ونه غورځول شي.
د دیموکراسي په لسیزو کې د ورځپاڼو او جریدو لیکلو ته زمينه ډیره برابر شوه، نو ځکه خو یې شمیر هم زیات شو. په همدې دوره کې د افغانستان د مطبوعاتو قانون هم تصویب شو، خو د داوود خان په وخت کې بیا ورځپاڼو وده ونه کړه. په 1950 کال چې کله د ساور د 1 منټه کودتا وشوه، د افغانستان د مطبوعاتو نظام هم بدلون ومنده. د هغه وخت هغه مهمې ورځپاڼې د ساور انقلاب، پیام او حقیقت انقلاب ثوروي. د ډاکټر نجیب الله پر وخت بیا ورځپاڼو پرمختګ وکړ، خو دومره و چې نشرات به د دولت تر څارنې لاندې وو. د مجاهدینو په دوره کې بیا د ګوتو په شمار شوې. د طالبانو په وخت کې هم تر یو حده چاپېدلې، خو کله چې انتقالي حکومت راغی ورځپاڼو او جریدو ورو ورو پرمختګ وکړ. د همګړۍ ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي جریدې او ورځپاڼې چاپېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې مطبوعات د قانون له مخې آزاد دي، خو د ملي ګټو پر ضد مطالب باید نشر نشي.
په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کیږي، او یا په بل معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کیږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسون د پر رسی او اغه تخطی برسی کی د دې مثالونه ډیر مجلرو د هغه قوانینو چې مجلرو د هغه پرانا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمیر خبرونه ته اختار ورکول شوی دی هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولې دي د هغو نشرات موقتا ځنډیدلي دي. یو شمیر خبرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کیږي.
د رسنیو په تاریخ کې یو مهم ورځپاڼه د هیواد ملي ورځپاڼه ده. د جمهوری ریاست فرهنګي مشاور زرین انځور وایي چې د خپل د هیواد ورځپاڼې قلمي همکار دی. نوموړی د لیکوالانو نمونه هم اخلي چې په هیواد ورځپاڼه کې مهم رول درلود.
هیواد یو ډیره پخوانی ورځپاڼه ده، البته ول جریده وایي، یعنی په هفته کې یو ځل په دوشنبه خبرېدل. د پښتو ټولنې د خوان وروسته کله چې هیواد نشراتي مؤسسه جوړه شوله، بیا د ورځپاڼې په توګه نه هر ورځ خبرېدل، پرونی تر نن پورې دوام کړی دی. زغه وخت چې د ژورنالیزم حاصل ومه، زما لیکنې په هیواد ورځپاڼه کې خپرې شوې دي. په هغو کلونو کې ادبیات، فرهنګ، استاد عبدالروف بینوا د هیواد د جریدې لومړنیو هم مسؤلینو نه او هم د لیکوالو نه. د هغې دغه سه محمد ارسلان سلیمي، ګڼ شمېر لیکوالو، خادم صاحب لیکنې، د رشاد صاحب، د رشتین صاحب، د دوی ټولې لیکنې په هیواد کې خپرې شوې دي.
هیواد ورځپاڼه په 1928 کال د دولت لخوا تاسیس شوه. هیواد ورځپاڼه هر ورځ چاپیږي او په هیواد سربیره په یو شمیر نورو ملکونو کې هم لوستونکو ته په واک کې ورکول کیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د هیواد ورځپاڼې له عمومي مسؤل زلمی شهباز سره مرکه کړي. په پیل کې ورنه پوښتلی چې هیواد ورځپاڼې په څه ډول شرایطو کې په کار پیل وکړ.
هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ول منزل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د راډیو افغانستان د خبرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله، په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه.
کراسو دې ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونه کېدلې. له همدې عمله لار بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډېر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتنګه شوله.
بله، که درته وایم چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی.
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډېر مننه کوم د راکینو نه، د حکومت، د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونه مسلکي وي.
که په اخر کې درته وایم چې په هیواد ورځپاڼې کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼې لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرنی خبرونه هم دي، په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه رپورټونه دي، د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي.
افغانستان کې د مطبوعاتو د نوي قانون له عملی کېدو څخه وروسته مطبوعاتو ډیر پرمختګ وکړ. تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې ټول غیر دولتي اطلاعات ثبت نه دي. لدی سره بیا هم له 500 څخه زیات نشریه په مرکز او ولایتو کې خبريږي. په دې هیله چې د افغانستان ورځپاڼې او جریدې نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري.
مات لکه دوران خارد هندارو پشان دازل می مات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرود نارو پشان خوت می یادی د وطن د غرود نارو پشان پما زیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نا واری چشی د سوزگارو پشان رو خلق نا واری چشی د سوزگارو پشان خوت میاد د وطن د غرو دلارو پشان خوت میاد د وطن د غرو دلارو پشان اشنا خاریگی